پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي، په هیواد کې دننه د جګړې په ډګر کې وینې بهیږي. په دې اړه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نړیوالو چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر سمخ کې صافی الله ستانکزای خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سرټکیم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتکور وویلی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده، او امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه هدفونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي کړي. ستيفانو پونتکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity.
دا پرختیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي. نن ډیرای افغانان دومره نیکمرغه نه دي چې وطن په سوله کې وویني، خو دوی هیله مند دي د دوی هیله با ثباته او دوامدار سوله ته ده چې جګړه ختمه او د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی و او لټولې غوښتي و چې د جګړو د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه خزه چې عائشه نومیده او درې ماشومان هم لرل د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. وسله والو طالبانو هم د دې پیښې په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د امنیه قومندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري تېره شپه مویبخیلو سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو پر پوستو بریدونه وکړل. وژل شویو سرتیرو کې د شاکوټ امنیتي حوزې قومندان او د هغه 15 عسکر شامل دي. شایق وایي زوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګوب لاوختي، خو جزئیات نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونو هدفونو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران لاټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي یا غیر متعارف وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې ایران سره د اټومي تړون شامل هیوادونه مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکایي چارواکي له زور کار اخلي، ایران یې هم کلک جواب وایي. په هند کې د کرونا وایروس له ډیریدو سره سره ځینې ایالتونه سر لنن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروسته یې پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښې. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډیرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډیرې پیښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هره ورځ د شاوخوا 1,00,000 نویو پیښو راپور پور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان تریمري. لدی سره د مثبت پیخو شمیر هم 15.4 میلیون ته رسیدل. په ټول نړۍ کې د کرونا د مثبت پیخو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسیدل او لدی کبله د مړو خلکو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی. او د کرکټ په اړه یو خبر دا چې د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې بعد سن رایزرز حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شیم. دا لوبه د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. هند کرکټ غوره لیگ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه په دې لوبو کې ډیلی کپټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل د سن رایزرز ټیم دا لوبه داسې وخت کوي چې پرون د دغه ټیم یو مهم ستوري راشد خان 22مه کلیزه هم یا ټیم المنزلې وه. راشد خان او محمد نبی د کاریبین پریمیر لیگ څخه راسن دوبۍ ته تللي او په آی پی ایل کې لوبیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په یو راپور کې باورې چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ناتو استازی څوی په افغانستان کې د جګړو د تشدید مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نن د سولې نړیوال ورځ ده، او بخښي نړیواله ورځ ده. جګړه ځپلي افغانان سولې ته په کومه هیله دي؟
جنگ نه ډېر ستړي شوي، ځکه موږ راغټ شوي په جنگ کې. د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم راواخلي، افغانستان دې بس الله پاک نو د دغو مشکلاتو نه په خیر سره وباسي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په نړۍ کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او نورو نړیوالو ستونزو په اړه بحث وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې پر رول خبرې کوو.
په دغه وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي، د باندې له مرکزی آسیا نه یو داسي دفاعي دیوال ولري چې مرکزی آسیا ځین خوندي ووسی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړولو بخود دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په 40 ولایتونو کې 90 ملکیان وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لاره پیدا شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظهیرمل د شپه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب، راته وایي چې جګړې تر ډېره په کومو ولایتونو کې روانې دي او د تلفاتو ارقام څه دي؟
روزګان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، ننګرهار، هرات او هلمند هغه ولایتونه دي تکل صاحب چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرژوبلې خبرونه خپریږي، خو په دوی کې یو شمېر داسې ولایتونه هم شته چې جګړه پکې نسبت یاد شوو ولایت تشدد زیاته په شدت باندې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه ارقام چې ازادي راډیو ته ورکړل شوی دي، دوی وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 98 ولسي وګړي وژل شوي دي او 230 نور ټپیان دي. د دغه ډیره مرژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوختي ده، خو وزارت دا نه وایي چې په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د اوختي مرژوبل شمیره څومره ده. خو تکل صاحب، هغه خبرونه چې په سیمو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د ازادي راډیو خبریالانو موږ ته راستولې دي، دا ښیي چې په هم دیارلس ولایتونو کې بیا له تیرې دوشنبې راهیسې چې نن بیا دوشنبه ده، په 80 نفره وژل شوي دي او 80 نور ټپیان دي. البته په دغه شمیره کې بیا ملکی وګړي او همدا ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم شته دي. حکومت د جګړې پړه پر طالبان وچي او طالبان بیا دایدان مني. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مرژوبلې د ډېرېدو علت دا ده چې حکومت په ډېرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي دي او غواړي د خپل نفوس ساحه پراخه کړي، نو له همدې کبله دوی عکس العمل ښیي او له کبله یې جګړه هم زیاته شوې او د مرګ ژوبل شمیر هم پورته تللی دی.
بله ظاهرمل صاحب، د جګړې د شدت د علتونو په اړه څه ویل کیږي او د سولې په خبرو کې د دې خونړیو جګړو د راکمېدو څه ژمنې څه پلانونه شته؟
متکل صاحب، که څام په کور دننه او همدا ډول په نړیواله کچه تر ټولو مهمه غوښتنه همدا اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکموالی او یا هم بشر دوستانه اوربند دی، خو ښکاري چې دواړو لوریو دغه خبره لا هم نه ده منلې ځکه جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر خپل ټویټر پاڼه کې البته پیغام خپور کړ او د تاوتریخوالي پر ډیریدو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی خلیلزاد خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی دی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. دا ټیکي البته د هغه په ټویټر پاڼه کې د هغه ژبې زوایم د زیاته کړه چې دې ته پام چې پروسیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې لپاره د ناټو ملکی استازي هم د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو پیغام خپور کړی دی او په هغه بیا د افغانستان د سولې لپاره تاریخي درامنځته شوی وخت یو تاریخي فرصت بلل دی، خو ترخواي غوښتنه هم کړې ده او غوښتنه ایدا ده چې اوس باید تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینی معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
په کارپوهانو کې یا هغوی چې پوځي مسائل شنی تکل سه نظر بیا په دې ډول دی چې هر کله د سولې مذاکرات پیلېږي او یا هم دواړه جنگي ډلې غواړي چې سره خبرو کې د خبرو میسته کینی او یو البته یو هوکړه ته سره ورسیږي، نو هڅه کوي چې جګړې تشدد ورکړي تر څو د جګړې په میس کې برلاسي ووسی. جګړه داسې مهال شدت تخلي چې قطر کې د سولې مخامخ مذاکرات پیل شوې ندي. تکل سه او دواړه لوري هڅه کوي د مذاکراتو پیل نو وړاندې یو تګلارې جوړې کی او سره په توافق ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه له کابل د ازادي رادیو خبريال امید ظهیرمل و چې په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه او همداراز په دې اړه د افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو او د ناټو د ملکی استازي د څرګندونو جزئیات اورول. د موضوع لګ نور په یو مرکه کې سیرو د ولسی جرګې په خوانې غړي سیاسي او فرهنګي فعال صفیا صدیقی چې د افغانستان په حکومت کې پر مختلفو پوسټونو هم کار کړی د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. نرمن صدیقی خبرونه ته خره غلست. فکر کوي چې جګړې پر اختیا هم دومره پرخښوي او زیاتې شوي، یعنی د پخوا په پرتله د ډیر لوی توپیر پکې لیدل کیږي.
اول جناب تکل سپاسو از دې رادیو ټول محترم سلام دلته او د سولې ورځ د سولې ورځ په افغانستان کې د هیواد نه بهر ټول خلک وطنوال
میرمن صدیقی کله خپل موقع ته تغیر ورکې مونږ تقریبا ستاسو خبرې هیڅ ونوریدلې یوازې دومره پوښو چې تاسو د افغانستان خلکو ته د سولې د ورځې مبارکي وویل کله خپل موقع تغیر کوي او لطفا راته وایي بالکل اوس خدای مینه بني
ډیر زیاته مننه تر هغې وروسته خدای دې وکړي چې دغه د سولې خپل کلمه په افغانستان کې بلخره نور د جنگ په ځای باندې ځان ته ځای ومومي. موږ تاسو ټول ته دې باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچا او د نړۍ په کچا د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده، خو دغه وروسته تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. متاسفانه موږ ګورو چې خلک په ویره کې دي، خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي او د هر ورځ نه تر بلې ورځې پورې د تاوتریخوالي کچه متاسفانه ډېره لوړېږي. دا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنی ولري چې باید حکومت لوری یا فرزند د طالبانو لورې هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني د تاوتریخوالي د کمښت د منځورلو په خاطر باندې. ولی مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري. موږ په دغه حال کې چې اماغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
میرمن صدیقی، اصلي سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې کیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله، مخصوصا زمن هستوي ښځې د افغانستان د یو داسې هېواد چې غیر دغمو جګړو وینو دونه مبل څه نه دي لیدلي، دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې حداقل په سوله باندې فکر وکړو، تر څو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، زه نه پوهېږم موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې که چیرې داسې فکر وکړو چې دا خو پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري پکې پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ دپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر چا هغه خبرې هغه تکلیف هغه هیله هغه هیله مندي د ټولو په ځکه کې دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپانې خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
د شکل نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کیږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې باور ده او په سوله باندې بې باوري روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي. او له بل پلوه البته جګړه هم شدت ته رسیدلې.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې پخوانی غړي، سیاسي او فرهنګي فعال صفیه صدیقی و چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتې دوی خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدر منوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایه او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلی ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 150 ولایتونو کې 120 ولسوالیو او 815 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایه او معلوماتو ادارې د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچا 4.9 میلیونه ټنه وه چې د سږني کال حاصلات نږدې 200,000 میټریک ټنه زیاتوالی ښیي. د تیر کال په پرتله په روان کال کې د غنمو د ټولیز تولید د کچې د زیاتوالي لامل د غنمو د کروندو زیاتېدل او د للمي کروندو د تولیداتو زیاتوالی دی. تخار، هرات، کندهار، هلمند، کندوز او غزنی په ترتیب سره پر روان کال کې تر ټولو زیات غنمو حاصلات لري. د غشان، پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز او کاپیسا په ترتیب سره تر ټولو لږ غنم تولید کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د کورونا وایروس له امله له قرنټین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تر ډېره وچې او تازه میوې، زعفران، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع صادرېږي. نوموړي وویل وروستیو کې ترکش ایرلاین هم پروازونه پیل کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږ کال د قرنټین له امله نورو هیوادونو ته 3000 ټنه صادرات شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته شاوخوا 15300 ټنه صادرات کړي وو. افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې له هند سره هوایي دهلیز پرانیست او له هغې وروسته دا لړۍ یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو ته هم وغځېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,300 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه داونی په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ د کورونا وایرس له وبا، سیاسي کړکیچونو او اقتصادي رکود سره مخ ده. د ملګرو ملتونو په 15 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ رهبران د کورونا د وبا له کبله په نیویارک تر یو چتر لاندې نه راټولېږي. د هیوادونو مشران به دې غونډې ته له مخکې ثبت شوي ویناوي واستوي او زیاتې نورې حاشیوي غونډې به په مجازي بڼه کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمیر 193 ته رسیږي او سرش کال د هر هیواد یوازې یو ډیپلومات کولی سي په نیویارک کې د عمومي اسمبلی سالون ته ورسي. دوی به هم اړوي چې د کورونا وایرس له کبله ماسکونه وکاروي او له یو بله ټاکل سوې اندازه فاصله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه کانفرنس کې وویل د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي یو متفاوت بحران دی، ځکه نو د عمومي اسمبلی سرژنۍ غونډه به هم له نورو متفاوته وي. د لوړې کچې غونډې نن د سپتمبر پر 1 پیلېږي چې د ملګرو ملتونو له 15 کلیزې سره برابره ده. د څه باندې 180 هیوادونو رهبران او استازي به 3 دقیقې ویډیویي بیانونه یا ویناوې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې د نورو شخړو د مخنیوي په موخه ایجاد سو. د عمومي اسمبلی د 15 اویاویمې غونډې د اعلامیې په مسوده کې د کورونا وبا، وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ په څیر د ستونزو د حل لپاره د ګډو اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو د 15 اویاویمې کلیزې په مناسبت تر مراسمو وروسته به د 3 شنبې په ورځ د عمومي اسمبلۍ د لوړې کچې غونډه چې تر ډیره به په مجازي بڼه وي د سرمنشي انتونیو ګوترش په پرانیستونکې وینا پیل سي. هغه به خپله هغه غوښتنه چې د مارچ میاشتې پر 23مه یې مطرح کړې وه بیا تکرار کړي چې نوموړي د کورونا وبا له کبله د روان کال تر پایه د نړیوال اوربند غوښتنه کړې وه. د سږ کال دې غونډې ته به لږ تر لږه د 101 اویا هیوادونو مشران په آنلاین بڼه ویناوې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ هم افغانان ځپلي او هم یې ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ترې ترلاسه شوې. د دې ورځې له رارسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او طالبانو نه یې غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی د لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز عمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو وغوړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دی، بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي. او په هغه خلکو هم دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاغ هم چې خپل ټوپک دی.
خو عطا الرحمن صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایند فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مسایله شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړ شي، او د مذاکراتو د خبر مخبیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي. خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته لري، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې لامل او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې لخکیلو خو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د خاطر پردیس راپور مو اورید. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم په 1813 شمیره مراسته ولیدی خان محمد اسلامیار د هلمند نادلی ولسوالۍ نلی کی د څنګه د سولې خبرې دي چې جنگ ورځ په ورځ تودیږي ک طالبان او حکومت په حقیقت کې د سولې اراده لري نو اول د جنگ ماشين ودروي عبد الواحد مدقق لوګر علی کی موږ د سولې د غونډو شاهدان یو خو عملاً څه نه وینو دا څه حال دی بشیر حبیب زایل ازر ولسوالۍ نلی کی باید افغانان د قطر خبرو ته غټه حوصله ولري او محمد قاسم ځواک له هلمند نلی کی طالبان په بین الافغانی خبرو کې باید اوربند اعلان کړي او که اوربند اعلان نشي د هڅې د وخت ځای کول دي ځکه افغان وژن روانه ده دولس بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیز بس 15 دقیقې اوریدل مه هیروئ خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونټوکور وو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یو ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دا خبره د کاپیسا امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي په هند کې د کرونا وایروس له ډېرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي او د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي دا لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرې کې د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو په لیږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر کړي قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز باس چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه باس ته ځانګړی دی وړاندې کیږي د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده 15 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نه ځات کاونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان سولا لوکورنی اړخ سربیرا سیمایز او نړیواله باد هم لري په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای پننګونه کې مهم بلل کیږي روسیه هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولی روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې لدري زکه تللی دي یو شمیر په دې آن دي چې روسیه غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغه ماته غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو په سیاست کې مشهور ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي د دې خبرلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونه ویچوي ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسكر وي د هیواد تسول نه شي راتلای خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل ک امریکا له افغانستان ووزی د هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي اوس بحث پر دې دی چې د افغانستان سولا د روسي لاینه کوڅه ده په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته سومره اړینه ده آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوي کولای شي زه امید ظهیر معلومه د دې اونۍ په 15 دقیقو 19 بحث کې پر همدې موضوع خپل ملمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهراني اړیکو د کمیسون له رئیس خغلی انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کو خپل دواړو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلای کوم اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه په لاته سو کوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سولې مهمه ده
او بحث کې لمسره درانه میلمه خاغلی هلمند هلمند گوری روسیه دی پارا افغانستان که تاسی چرت تیره یوه پیړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیه دی خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې، او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري. خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دوه دواړو تلاشونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه، البته د آی اس آی په توافق سره، د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ، د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولی، نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې وي، یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانانو د هغو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو، دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنګ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات و چې دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته، او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړي. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو الفن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي، او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دلته ته استادګي کوي، او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده، او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغېز لري، او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغېزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو، روسان اوس له هغه نه د باندې راوتلي دي، او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره
مقابل کې ولاړ.
دلته یو پښتنه دا را مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنیو ته وي، یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې له کبله دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا زه ډېر مطمئن نه یم چې هېڅ یو استعمارګر قوت دي په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي، هغلته د دوی یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه، په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی، او هغلته هم اوس که تاسې اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته، د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټې نه خوییږي او ځي بیا مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري، دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده،
ول روسان به ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او کې تامین نکړي شي له داسې ترګر ډلو سره د دې ځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان راتلونکي لپاره یو سرخوږی وي.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرځم بیا. هلمند صاحب، د تدبیر صاحب سرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لوی ګلې یو هیواد سره حتمن خپلې ګټې لاټه بل هیواد خپلې ګټې اوس که د هدف د ګټو شي، نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
ولومی سر کې سلامونه او لورونه قدرمن مرګري او استاد اوریدم چې وړاندې کوم. موږ تاسو په جریان کې یو چې د څلور رسیدې افغانستان کې جنگ ده یا دوی په داسې یو ځای کې دي چې اکثریت ګټې نور دي. دلته کوي موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک جنگ کوي او دوی څه غواړي. دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټوله برقدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولی شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري دا مطلق غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو هغه د امریکا یو فکری محراب رامنځته نشي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نشي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بل قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خر دی. که موږ افغانستان کې یو، افغانستان دا څلور رسیدې چې په جنګ کې تلل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅکله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هغې سره راغلی ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روس یو ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعي حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع هم دا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې، خپلو ساحو کې نه دی. یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخت پورې به نه وي موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراب نه وي رامنځته. د دوی د ګټو هغه ګډ محراب چې ګټې تعریف یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخت پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنې هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي دا موږ نشو ویلای چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځانته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوی نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدود پورې باید موږ انوالو وو، دلته شامل وو. دوی شمولیت اړین دی.
چای ډیر مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپل جګړه په افغانستان کې پر مخ بیايي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځین نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عملاً دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جنب روسیې ته، د سوریې ته او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملاً لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو، او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې، خصوصا په د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي، او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله چېیایي د آسانو په جنګ کې نور کوشتي حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان نیولې دا تجربه لرو. تاسې ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه سي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغې خواته د پلار او د نیکه هاجره ده، او نن په هماغه هاجرو په هماغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غځول کېږي. دا په دې معنی چې روسیې خپل مناسبات په دې سیمه کې تامین کړي دي، او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرره شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرته د همدغو روزل شویو ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره بریده پورې د پاکستان هېواد ده، د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بناً دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته ایسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي، او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متصور واوسي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي، او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې له دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوځلی ده، او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي، او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي، او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېخي کی، یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسې ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده،
بله،
او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هیوادونو زیات تشویش،
د کابل افنا خبرې د چین په شدت سره دریز دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي د دغه مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې دا سیمه او دړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپل تنظیمي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه درکړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي فبل دي چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشغالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه له پټې
تشکر تدبیر صاحب ان شاء الله بیا مرا ګرځم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې هم سره په بحث وکړو خو یو مسله ارمان صاحب تاسو د افغانستان د ولسی جرګې غړي یا همکارانو به هم در سره دغه مسایل سیړلی او سید افغانستان حکومت هم طالبان خکارا روسي ته سفرونه درلودل د افغانستان د داسې غونډې البته د افغانستان د سولې پاړه باندې د غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې د طالبان باندې د روسي هغه سومره جواد دی او هغه سچې ښکارد شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي
دقیقا باید ډیر په غرض وایو چې کله چې پاکستان کې موږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو موږ په دې کې چې دلته د نړۍ او د ګوندلو استخباراتي کړئ دي چې دغه جنگ کې کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري د تاریخ په کارو کې مونږ نه لري حتی اجتماعي خود کفایی هم مونږ نه لري چې هڅه فرهم پورې تړلي خلک یو دا یوازې د دې وجه دی چې مونږ په اقتصادي بڼه نه یو خو نو دا تک تیر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سیمه نړۍ او د برخې لوغه نشي هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته رسول ته مزایم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی څوک چې بیرته هم مونږ نه ویلای شو چې مونږ سوله لرلی شو نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو نور د مخالفینو کې هم د دې استخباراتو کله چې دوی رول ولري ولې رول لري دلته مونږ هیڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي هم نور ګوندي هیوادونه کولای شي چې زمونږ
انجینر صاحب فکر کوي چې صاحب هلمند د طالبانو نه په دغه وس وخت کې هغه ورستی اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري خپل مایک پومپیو موویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکړي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پې کولای شي
دغه ما مخ یادونه وکړه کما کو پم په وای یا بل څه وای دغه ځان ته بیل خبره ده امازان په یګم افغانان هم په یګي ټول په یګي چې دلته جنگ د هر ارخه غشتا دوی کولای شي چې هم سی په بدیل کې په خپل ګټه ترڅو پرې چې دوی خپل هغه صفر نقطې ته نه رسیدل شي دوی غواړي یا تر دا نور ارتجایي ارب غره نکی هغه ته ځانونه حتما رسول شي یعنی دا بو وای ما دا جنگ به حل ته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنگونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي کچری یو لاس تور شي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي تر هغه حد پورې بو دوی خپل هڅه کوي خپل کوشش کوي چې خپل سرحد ته ورسیږي کله چې نه رسیږي همدا افغانانو ته بجګړې وي همدا افغانانو بدبخت دي.
ډیره زیاته مننه اجر صاحب هلمن. تدبیر صاحب اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپل ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې په لیک لاس وهي او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو یو نظام هم شته دی نسبت نور وختونو ته. تقریبا شل کاله په سرمایه گذاری شوې ده، عسکر شته، وسلوال پوځ شته، ټانک شته، توپ شته، هر په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې لپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره یا غیر لیدل کی. او سیاست هم لرو د بهرنیو چارو وزارت شته، د دین اخوا شاید استبلیشمنت مو سي چې ښکارانه ده پټ په وسیږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونه اعظمي استفاده د ګټې لپاره او شي ځکه نړۍ کې وګور مطالعه کو همدغه ډول د چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کې دلته یو ګاونډي پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت د پاره څه پکار دي چې دغه ټکرونه د افغانستان د ګټې لپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې مخکې یو شل کال کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شامل وي له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې من په دا تیر 15 کاله دغه دغه ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو د افغانستان تر ګټو د افغانستان تر سلامتیا محترمه ګرنلې د ډیر بریده پوری د همدغه مناسباتو په بنیاټ باندې په سیمه کې کیلو او د سیمه استخباراتو په افغانستان کې خپل ځالې جوړولې په حق باندې مصروف او موږ یو مثال په تیر شل کال کې د لرو چې موږ دی یو څوک هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنگتن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت د پاشا په دریدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطح باندې همدغه شی مسایل او همدغه شی کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یوازې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغه د پردیو ګټو بحث کاو او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوی وای، عدلي تعقیب باید درلودلې او دغه شی افراد او اشخاص نه پوښتنه شوی وای، د حقوق نه پوښتنه نه شوی بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د حقوق د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوې د تیر څلور پنځه کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ په زر یو لس په اړه خو افغانان په دې جګړې ته استخدامي کې د پاتمن تر نو لاندې تر نورو نو لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامي کې الټورل کې د داعش د جنگ لپاره استخدامي کې په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدلي تعقیب کړه او نو هغه نړیوالو چې په افغانستان کې کیل وو دغه مسله ډیر جدي ودی وه او همغه افراد او اشخاص چې دغه جذب کاوه او دغه کارونه یې کول دا پروژې ورسره وي هغه اوس هم ډیر محترم او معظم او واقعي ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې ویلې چې د افغانستان دولت په دغه وروسته کې یو څه پلاشونه شروع کړي دي باندې چارو زیارت ده او سیاسي مسایل دي او سیاسي طرحې دي لبنې دي د افغانستان دولت موضوع ده. موږ تر اوسه پورې محمد عاشقانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیڅ اړخ نه ده اورېدلې. تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث وکړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث وکړو ورې یو لوی غلطی په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان پراغله مخ په دخل کاله کې یا د لوی جرګې لخوا یا د افغانستان د ملي شورا لخوا یا بل کوم دغه مرجنه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا پراغله خیر شي موږ د تروریزم خلاص کوو او د تروریزم لپاره وجنګي د تلفات دیم ورکړو له افغانانو سره د مرستې ورکړي ولی دغه موږ قانوني کړی وای افغانان مراجعه کړی وای افغان ولست مراجعه کړی وای بغه خلک هم راغوښتي وای د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان خلکو سره باور کړی وای دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو امریکا د موږ ملګری دوامدار دی موږ سره ووسی او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې دا کړي دي د حقوق الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې فیلډ دا اوس هغه عمل د افغانستان دولت سره باندې چې تړون دی ولی د افغانستان دولت په ډیر زیات مسایل باندې چوپ دی.
یعنی هغه چې مارا واغ تدبیر صاحب حکومت نه رته وانه د ملي ګټو پر اساس باندې د ریزونی سي درست
یقینا
ډیر معنا
مصبره لول دی نه
د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګورئ. د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزن کار تېرېږي ولې په دغه بودجه د امریکا
هېوادونه ډیر زیات مننه. سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند هلمند له دواړو څخه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې
د ازادي رادیو اونیز بحث.